The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسخوتن 8 بجې افغانستان کې شوی دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوی دی وایس اف امریکا ډیب ریډیو د یو خبری یوې ګنټې خبری خبرونه کې درته تازه محمد اکرام
او زه مجاهد جوان
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان په وزوی د امریکای نائب صدر لخوا د پاکستان په اړه منفی بیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې بد اغیز غورځولی شي د پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور وای
اگر یہ کہنا کہ جی پیسے دیے ہیں اور ہمارا ساتھ دیں تو پاکستان از ناٹ فائٹنگ فار منی
د افغانستان دفاع وزارت ویلي په روزګان ولایت کې پراخ پوځي عملیات دوام لري او تر دې دمه د افغان پوځ په عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وژل شوي دي
او ټاکل شوی ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي کمولو په خاطر د چین په منګړتوب د درې واړو هیوادونو غونډه راتلونکي هفته په بیجینګ کې وشي
اوس هم پوره خبرونه واورئ
د پاکستان په وزوی د امریکای نائب صدر لخوا د دغه هیواد په اړه منفی بیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې بد اغیز غورځولی شي د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پاکستان ته د امریکای لخوا باور او اعتماد نه علاوه د نورو کوم مرستو ضرورت نشته نوموړي ویلي د افغانستان جنگ په پاکستان باندې په زور ورته پل شوی دی د امریکای مرستیال صدر مایک پینس د جمعې په ورځ کابل ته د سفر په وخت ګواښ کړو چې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ نه لاس وانخلی نو ډیر سبا د لاسه ورکی واشنگتن او کابل د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان په کردار سختې نیوکې لري وای پاکستان ته چې نړۍ کومي پیسې د ترهګرۍ ختمولو لپاره ورکوي هم هغه پیسو باندې ترهګر پالي خو پاکستان دغه تورونه ردوي وای د ترهګرو پر ضد یې پرته له امتیاز ګامونه اخستې دي
د افغانستان دفاع وزارت ویلي په روزګان ولایت کې پراخ پوځي عملیات دوام لري او تر دې دمه د افغان پوځ په عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي په ورته وخت کې د افغانستان په جنوب کې د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په چاربران ولسوالۍ کې ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل رسولې ده د پکتیکا ولایتي چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې 14 وسلوال ترهګر وژل شوي دي سمیتو چارواکو ویلي د ناټو او افغان پوځیانو د تیرې شپې په عملیاتو کې وژل شوی کسان د حقانی ډلې او د بهرنی هیوادونو غړي دي
ټاکل شوی دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي کمولو په خاطر د چین په منګړتوب د درې واړو هیوادونو غونډه راتلونکي هفته په بیجینګ کې وشي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي دغه غونډه د سه شنبه په ورځ په 26 دسمبر راجوړیږي چې پکې به د درې واړو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران یو لړ هغه مسلو باندې خبرې وکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ فاصله زیاتې کړې دي سخ کال د جون په میاشت کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په تیزی سره د خرابې دورستو چین چمتواله خو درو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دریم ګل ټروپ تا ورلاند شي
د جنوبی سودان وسلوالو او بي وسلي ډلو د پنځشنبه پورز اوربن لاسلیک کړ او د سولې لپاره په داسې حال کې هیله سرګند کړ چې د جنوبی سودان حکومت د 2015 کال د اگست د تړون د جزئیاتو پر سر خبري رد کړي د جنوبی سودان د حکومتي پلاوي مشر مارتن الیا لومورو په اديس ابابا کې د دغه خبرو په پای کې وویل چې د خکیلو خواو ترمنځ ترخی خبري وشوي خو په اوربان باندې لاسلیک په دغه هیواد کې یو ښه پیل ګڼل کیږي
په فلیپین کې درغلی سمندري طوفان لکبل د ملوش میرا یو سل او درې درش کسانو ته رسیدلې او په لسکونو کسان تر اوسابه درکدي دغه سمندري طوفان د جمعې پورز د فلیپین د دویمې غټې جزيري منډناو سره جنگېدلې چې د خاورو ګڼ شمیر کمرونه نړولي او د ټوبوت په نوم یو کلی ټول کورونه په مکمل توګه وران کړی دي نور حال په تاسو ته د وایس اف امریکا په ریپورت کې زمونږ همکارا کلسوم کاکړ باندې کوي
د پلافاین د موسمیاتو محکمې وړاندیز ښه د دغه سمندري طوفان د لوی دوزو ټاپوګانو سره د ټکراو کېدو په اړه خبرداری ورکړې وه د توبوډ سیمې د پولیسو یو چارواکي ای اف پی ته ویلي چې د سند اوبه په کورونو ورماتې شوې دا او ټول کورونه لاو کړی دي. هغه وایي چې په دغه سیمه کې لشتر لره 2000 کسان میشت وو. پولیس او مرستندوی ډلې د محل د غورځېدلو کورونو د ملبې څخه د مړو په راوستلو بوخت دي. همدغه ډول پیګاوا نومي کلي کې هم د سلویشتو کورونو غورځېدو له امله لس کسان مړه شوي دي. په پلافاین کې هر کال تر 60 شاوخوا سمندري طوفانونه راځي چې زیاتره وخت پکې زیات خلک ژوند لاسه ورکړي. له دې وړاندې د پلافاین آیا نومي سیمه کې د هوا د طوفان له امله څه کم 3000 کسان مړه شوي وو او په کال 2013 کې د یو سمندري طوفان د وجې څخه د 3000 زیات کسانو هم خپل ژوند لاسه ورکړی وو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د امریکا په کالیفورنیا کې د ځنګلي اور لمبې تر 100,000 هکټار مځکې پورې رسیدلې چې دا د کال 1922 څخه راهیسې تر ټولو ستر اور بلل کیږي. د تاماس فایر په نامه دغه اور د ډیسمبر په 3 نیټه بل شو او تر اوسه پورې یې 1,641 هکټار مځکه لاندې کړې ده. د اور وژنې چارواکي وایي چې د دغه اور په وژنه باندې 2800 اور وژونکي بوخت وو چې یو پکې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. په دغه اور کې 1,300 ودانۍ ویجاړې شوې دي او د لګېدو راهیسې پرې له 1,000,000,000 ډالرو څخه زیاتې پیسې لګېدلې دي.
د امریکې د پلټنو ادارې اف بی آی د کالیفورنیا ریاست سان فرانسیسکو ښار کې د سلګرو په یو مشهور ځای کې د عیسایانو مذهبي ورځ کریسمس په موقع ترهګر حملې منصوبه جوړولو په تورونو کې یو امریکایي تن نیولې دی. وفاقي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان کړی چې دوی روانه هفته د کالیفورنیا موډستو سیمې یو اوسیدونکی 26 کلن هلک ایرن جیمسن نیولی دی. جیمسن د اف بی آی یو خفیا ایجنټ ته ویلو هغه د سان فرانسیسکو د سیلګری مشهور ځای پیر 39 باندې د ریموټ کنټرول چاودنی او د هغې وروستو په خودکار وسله د خلکو د ویشتو منصوبه جوړه کړی.
د امریکا د فدرال د اپیلونو محکمه وایي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په شپږو مسلمانو هیوادونو باندې لګول شوی سفری بندیز د هغه له واک څخه پورته کار دی. که څه هم د امریکا نهم اعلی عدالت په دې اړه خپل پریکړه ځنډولې ده او دا په دې معنا چې اوس مهال دغه بندیز عملي کیږي. د دې میاشتې په سر کې دغه سفری بندیز عملي شوی، که څه هم د لومړي ځل لپاره په جنوري میاشت کې لاسلیک شوی و. دغه سفری بندیز به د امریکا په محکمو کې تقریبا 1 کال وګرځېدو.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جمعې په ورځ په متفقه توګه د شمالي کوریا خلاف نور بندیزونو په لګولو رضامندي ښودلې ده چې پکې د دغه هیواد د غیر قانوني وسلو پروګرام سره تړلې محکمې په نښه شوې دي. ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیر نیکی هیلی ویلي دوی به د شمالي کوریا د جارحیت تکامونو په جواب کې د دغه هیواد پر ضد برابر نړیوال بندیزونه لګوي. کچري دا بندیزونه پر ځای کړل شو نو دا به د کال په سر د شمالي کوریا پټرولیم مصنوعاتو درآمداتو یو حد ولګوي. دا به د شمالي کوریا لخوا بهر ملکونو ته لیږل شوو مزدورانو خپل ملک ته برتلیګون کی آمدن کې نیم پنیمه کیمرا ولی.
تر نوردونکو تاسو وی وی دی ته غواګیاست او په بل خبر کې راغلی دی د امریکا حکومت د روسیې په تر ټولو پخوانی مجرم ډلې چې د قانون په غلو یا تیفس اف لا باندې مشهور و یو شمیر نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت د دغه ډلې په لسو غړو باندې بندیزونه لګولي او ټوله ډلې د مجرمې ډلې په نامه نومولې ده. دوی وایي چې د یادې ډلې کسان په ډول ډول جرمونو باندې ککړ دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان پوځ وایي د امریکې نائب صدر مایک پینس لخوا د پاکستان په اړه منفی بیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې بد اغیز غورځولې شي. مایک پینس د جمعې په ورځ کابل ته د سفر په وخت ګواښ کړو چې که پاکستان د ترهګرو د ملاتړ نه لاس وانخلي نو ډیر څه به د لاسه ورکړي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډی ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د بهرنو چارو د وزارت ورسته د پاکستان د فوج لاړخه هم د امریکې په بیانونو سخت عکس العمل مخې ته راغلی او د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي چې د تراګری په ضد جنگ د پیسو د پاره نه کوي او نه د خرڅولو مال دی او دا چې د امریکا څخه پیسې نه بلکې باور غواړي. د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د فوج د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور وویل چې په افغانستان کې امریکا او اتحادي ځواکونو ته جنګېدل دي. د امریکا سره ښه اړیکې لري خو د امریکا لاړخه راتلونکي بیانونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مرستې دپاره خطرناک ثابتېدای سي. دوی زیاته کړه چې د تراګری روان جنگ د پاکستان د مرستې بغیر ممکنه نه دی او پښتانه رابرسیره کړه چې آیا د القاعده په ضد پاکستان او د پاکستاني ځواکونو د مرستې بغیر څه ممکنه وو. امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان چالی ختم کړي. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل لاړخه راغلی بیان کې هم ویل سوي وو چې اتحادي ځواکونه یو بل ته نوټسونه نه لیږي او دا چې امریکا ته پکار دی پر پاکستان د تورونو پر ځای دی په افغانستان کې خپل ناکامي تسلیم کړي. د پاکستان لاړخه دغه بیانونه د امریکا د مرستیال صدر مایک پنس د هغه د ډکو وروسته راغلي چې د امریکا مرستیال صدر د افغانستان ته ناڅاپه سفر په محل په بګرام هوایي ډګر پاکستان ته ورکړی وي او ویلي وو چې تراګرو ته پناه ورکولو وخت ولاړی او پاکستان تراګرو ته پناه ورکولو څخه به ډیر څه وبیلي. امریکا او افغانستان پر پاکستان تراګرو ته پناه ورکولو تورونو په جواب کې پاکستان پرله پسې دا خبره تکراروي چې د تراګری په ضد جنگ کې یو شمېر قرباني ورکړي او په دې اړه په امریکا کې د پاکستان سفارتخانه لاړخه جاري سوي. یو شمېر کې ویل سوي وو چې د تراګرو په ضد یې دیارلس فوجي عملیات کړي. شپږ زره اته سوه اهلکارانو په شمول یوویشت زره پاکستانیانو په دغه جنگ کې ځان ته لاسه ورکړي خو امریکا او نړۍ پر پاکستان د تراګری په ضد جنگ کې د دوه مخیزه پالیسي تورونه لګوي او وایي چې پاکستان په دغه جنگ کې د تراګرو ترمنځ فرق کوي او عملیات یوازې د هغه تراګرو په ضد کیږي چې د پاکستان په ضد عملیات کوي خو هغه تراګر چې افغانستان کې په جنگونو کې بوخت دي هغو ته نه یوازې پاکستان کې پر ځای نه ورکول کیږي بلکې د دوی مرستې هم کیږي. امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په تیرو ورځو کې ویلي وو چې پاکستان ته به د امریکا مرسته کول وي ولې چې هر کال د امریکا لاړخه ډېرې پیسې پاکستان ته ورکول کیږي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په اروزګان ایالت کې پراخ پوځي عملیات دوام لري او تر دې دمه د افغان پوځ په عملیاتو کې څلور پنځوس وسلوال مخالفین وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان په جنوب کې د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په چاربران ولسوالۍ کې ناټو او افغان پوځیانو په ګډه عملیاتو کې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله رسولې ده. نور حال په د افغانستان د ډیو ریډیو خبریال حقمل روان راکوي.
د هیواد دفاع وزارت په روزګان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د وزارت ویلي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر دې دمه پنځه څلوېښتنه وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د وزارت په خبره شوي خبر پاڼه کې ویلي اوس مهال ډیورنډ کرښې ته نږدې او د هیواد په شمال او شمال لویدیځو نهو ولایتونو کې د افغان پوځ له لورې د ترهرګرو ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. په ورته وخت کې د پکتیکا امنیې قمندانۍ ویان شاه محمد ارین وای د افغان او ناتو ځواکونو د تیر شپې په عملیاتو کې چې د چربران ولسوالۍ اړوند د بریمن په سیمه کې دیارلس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې تیره شپه تر سره شول د ناتو ځواکونو جنگي الوتکو افغان ځنګړو ځواکونو برخه درلوده. د ارین په وینا په وژل شوي وسلوالو کې د حقني ډلې او همدارس بهرني جنگیالي شامل دي چې یو تنه د افغان ځواکونو له لوري ژوندی نیول شوی دی.
تیر شپه د افغان ځانګړو ځواکونو سره په ګډه د ناتو ځواکونو هوایی او زمینی د چربران ولسوالۍ په سیمه کې عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې 14 مخالفین وسلوال وژل شوي دي او یو تن ژوندی نیول شوی دی. دا د حقانی شبکې خلک دي، په دې کې به خارجان هم شته.
د پکتیکا امنیه قومندانۍ ویلي په ګډو عملیاتو کې ولسي خلکو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ولایت د پولیسو ویان شاهرین وویل تیره ورځ هم د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د مخالفینو ضد عملیاتو کې 15 تنه بهرني وسلوال وژل شوي دي.
درسي ورته عملیات پرون ورځ ګیان ولسوالۍ کې هم شوي ول چې 15 تنه په پاکستان د میرانشاه اوسېدونکي ول 15 تنه پکې وژل شوي دي. طبعا دلته هم همدغه کسان شته دي او موږ په خپله هیڅ تلفات نه لرو. دغه کسان باندې چې کله چاپا والي ده دوی په تېښته شوي دي، نو پاسه نه تیارو لاندې نه ځانګړو ځواکونو تر کمین لاندې نیولي دي او ټول وژل شوي دي.
وسلوالو مخالفینو تر دې دمه د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. دفاع وزارت په داسې حال کې د ترهرګرو ضد د عملیاتو د دوام خبر ورکوي چې د ژمي په موسم کې وسلوالو مخالفینو هم په افغانستان کې ترهرګریز فعالیتونه جاري ساتلي او وړمه ورځ یې د کندهار میوند ولسوالۍ پر امنیې قوماندنۍ د هموي ټانک په وسیله ځنمرګ برید وکړ چې له امله یې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او نه تنه ټپیان او همداراز د قوماندنۍ او شاوخوا ودنیو د زیانمنېدو او د پراخو ویجاړیو د رامنځته کېدو راپورونه ترلاسه شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، افغانستان.
پښتنې پیغلې په کور ناستې کونډې شوې.
دا
تنکی ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ کوټه، پېښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلی او زپلی.
دا د وایس آف امریکا د ریډیو دی. د پاکستان داخله وزارت د یو سیاسي ګوند په توګه باندې د ملي مسلم لیگ مخالفت کړی دی او دا یې د یو غیر قانونه ډلې څانګه بللې ده او ویلي دي د دغه ګوند د انتخابي کمیشن کې رجستریشن به د پاکستان په سیاست کې تشدد او تندروي ته هوا ورکی. نور حال په دې حق باندې د مشال ریډیو خبريال احمد الله په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستانی رسنیو تر مخه چې د جمعې په ورځ اورېدنې پر مهال د داخله وزارت لخوا جمع کړی شوی جواب کې ویل شوی وو چې د استخباراتي ادارو د راپورونو تر مخه ملي مسلم لیگ لومړی لشکر طیبه او وروسته د جماعت دعوه په نوم سره کار کول او په دې دواړو تنظیمونو د بندیز وروسته دوی په نوې نوم سره خپل ګوند راجستر کول غواړي. د اورېدنې پر مهال د ملي مسلم لیگ د وکیل وینا وه چې دوی هر کار د قانون مطابق کوي او په څه قسمه غیر قانوني کارونو کې ککړ نه دي. عدالت د دواړو خواو دلایل اورېدل وروسته فیصله محفوظ کړه. د ذکر دا چې په 11 اکتوبر د پاکستان الیکشن کمیشن د نوي سیاسي ګوند ملي مسلم لیگ د راجستر کولو درخواست رد کړي وو، د کم وروستو چې یاد ګوند دا فیصله په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړه. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې په ملي مسلم لیگ د بندیز لګولو په شا په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت سخت دریزي د مرکزي سیاست نه لري ساتل غواړي. په سیاسي او دفاعي چارو نظر لرونکو پرویز هودبای وایي
پاکستان کی حکومت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ لشکر طیبہ
ایک لشکر ہے.
دا پاکستان حکومت پختو کا پوئی گی چی لشکر طیبہ یو لخ کر دے او جماعت الدعوہ دا حقی یو بل نم دے پا بنیادی تو کا حقا ہم لخ کر دے او کا یو زلدہ لخ کر دا پاکستان پا سیاست کی داخل اکلے شوی نو دیر خطرناکی نتیجے بھئی روزی بل دا چی پا ندیوال کچ ہر چا دا معلوم دا چی لشکر طیبہ آغا تنظیم دے چی پا ہند کی دا کال 2000 آتم پیخی پا شمول نور یو شمیر حملے یہ کڑی نو سیاسی حکومت گنی که دا کشمیر پا شخڑ پاکستان پا ندیوال کچ سمرست ترلاسک ول غواړي نو په داسې تنظیمونو بورله بندیز لګول وی. خبریال شمیم شاهد وایي چې د نړیوال فشار له وجې پاکستان حکومت نه غواړي چې ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه په نورو نومونو سره په سیاست کې برخه واخلي. تنظیم جماعت الدعوہ د نوی سیاسی گوند ملی مسلم لیگ په نوم سره په سیاسی میدان کې داخلې دو اعلان کړي وو. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
ڈیوا ریڈیو د ڈیوا ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیوا ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
وائس آف امریکا ڈب ریڈیو دے پو پاکستان کی د بشری حقوق لپاره کارکون کی یو ادارے بائٹس فار آل یو تازہ خبر کڑے رپورٹ وائی چی په پاکستان کی د رائے آزادی او د دے ترسنگ د انٹرنیٹ د لارے بیلا بیل قطغنونو لگول سرا دغه هواد پو یو شمیر مشکلاتو کې گیر دی چرته چې نه صرف خلکو ته د رائے مکمله ازادي شته بلکې د بشري حقوقو فعالین په زور باندې بے درکه کول کیږي او د سایبر کرایمز په نوم باندې نوي قانونونه جوړول کیږي چې ورسره د بشري حقوقو چې کمې ازادۍ خلکو ته ترلاسه دي هغه نور هم لری کلی کیږي. یو تفصیلی رپورٹ په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال ارشد حسین راکبی.
پاکستان کې د انټرنیټ د استعمال په اړه یو سیړنیز رپورت کې څرګندونه شوې چې هیواد کې د رائے د اظهار د ازادۍ پر ضد قطغنونه د انفرادي پریکړو په اساس د انټرنیټ معطل کېدل او د انټرنیټ سره د تړلو ټولنیز فعالینو د بې درکې د پیښو په شمول د سایبر جرمونو او د سایبر آرمی په جوړښت کې پرله پسې زیاتوالی را روان دی. پاکستان کې د غیر دولتي موسسې بایټس فار آل لخوا تیار کړی شوی دغه دریم کوټلی رپورت کې ویلي شوی چې پاکستان کې د 3G او 4G د اسانه لکبله انټرنیټ ته پرسیدو کې اضافه شوه. بایټس فرال په خپل دغه رپورت کې سپارښتنه کړې چې د انټرنیټ په اړه موجوده قانونونو کې خواله او ډیجیټل نړۍ کې د لا قانون حل زلو د مخنیوي لپاره نوې قانون جوړولو ته ضرورت دی. د انټرنیټ لینډسکیپ او پاکستان 2019 د سرخط لاندې دغه رپورت کې ادعا شوه چې کال 2019 انټرنیټ ته د رسایې په حق له د یو شمیر ننګونو او شخړو سره مخ کال وو او په انټرنیټ د ادارو لخوا غیر قانوني عملداري وا چې لکبلې د رائے د اظهار ازاده حق ته یو شمیر خندان هم مخ وو چې پکې معلوماتو ته د رسایې په لار کې پراته خندان هم شامل دي. او رپورت مخ کې وایي چې پاکستان کې د رازداري حقونه هم د خپل لاندې شوي. دغه رپورت مخ کې وایي چې هیواد کې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي لپاره د کال 2014 قانون د عملی کېدو یو شمیر سنگین نتیجې هم مخې ته راغلي چې پکې د انتظامی مجموعه لخوا د یو شمیر ټولنیز فعالینو او بلاګرانو اغوا او د دین علاوه د تفتیشي ادارو له اړخه د صحافیانو په انټرنیټ د سیاسي اظهار لقبل رابلل کېدل شامل دي او رپورت زیاتوي چې دغه ګامونو له عمله د سلف سنسرشپ او د سزا نه د بچ کېدو چاپیریال پیدا شوی. د غیر دولتي موسسې بایټ فرال کارمن هارون بلوچ وایي چې دغه رپورت هیواد کې د انټرنیټ ازادۍ ته د اندېښنو ڈک رجحان خائی
اور ان فائنڈنگ کے مطابق جو ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے تھوڑے سے تشویشناک ہیں کہ جو انٹرنیٹ فریڈمز ہیں جو پاکستان میں یا ڈیجیٹل رائٹس ہیں اس پہ جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے بہت زیادہ قبضے لگانی شروع کر دی ہیں.
هغوی کال 2014 کې په انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قانون عملی کې دوره پدې خوا کې یو وخت د چارواکو لخوا په انټرنیټ بندیزونو کې اضافه راغلی. نو ورسره دا هم لیدل شوی چې چارواکي په آزاد مټ دغه قانون غلط کاروي او پرستو کې عدالتي پریکړه هم ښکاره کوي چې هیواد کې د انټرنیټ د ازادۍ لپاره ځای یا سپیس رو رو راکمیږي. رپورٹ کې ویل شوی قسم هیواد کې د ملکی وګړو انټرنیټ ته پرسیدو کې اضافہ لیدل کیږي. خور سره په سوشل میډیا د صارف سیاسی او ټولنیز فعال د اواز غلی کول لپاره په آنلاین جرمونو ریاستی او غیر ریاستی عناصرو پشمیره کې هم اضافه راغلی. ریاستی او غیر ریاستی عناصر په انټرنیټ د رائے د اظهار د قابو کولو او ترقی پسند سوچ د ختمولو په غرض سایبر آرمیز هم جوړ شوی. پاکستان کې د بشری حقوقو وتل فعال او قانون پوه جبران ناصر وای سوال دا را پیدا کیږي چې د هغه خلکو سره به حساب کتاب څوک کوي چاچی د مذهب او دین نامه د خپل ذاتی ګټو لپاره کارولې او د خلکو د ژوند سره لوبې کوي.
در حقیقت بات یہ ہے جو جبری گمشدگی کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو آئین کے خلاف نہیں جاتے مگر کسی عہدیدار کے مزاج کے خلاف جاتے ہیں، جو قانون نہیں توڑتے کسی عہدیدار کا غرور توڑتے ہیں.
حقوائی پہ حقیقت کے د جبری بے درکو نخا هغه کس نه ګرځي چې د آئین خلاف ورزي کوي، بلکې تل هغه کس د جبري بې درکو نخه ګرځېدلې د چارواکو په طبیعت او سوچ برابر نه وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
VOA ڈیوا د کرا خبرونو لپاره ستاسو د خوښي غږ VOA ڈیوا واوري په ټي وي یې وګوري، په ټویټر یې خوښه کړئ او په ویبپاڼه یې ولولئ.
دا د وایس آف امریکا ریډیو دی. د پاکستان کراچی ایئرپورټ هوایی ځواکونو چارواکي وای چې دوی د کراچی په ایئرپورټ باندې د یو غیر قانونه ډلې یو تن نیولی چې د ملیشیا سره تعلق لري او د ده سره په غټ مقدار کې وسله او چاودیدونکي مواد هم نیولی شوي دي. نور حال پې تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي شبې ورسپانه ډان د ایئرپورټ د امنیتي ځواکونو یا اے ایس ایف لخلې لیکي چې دوی د ناقانونه ترهګرۍ ډلې سره د تړاو لرلو په تور کې د ملیشیا یو تن د کراچۍ جنا انټرنیشنل ایئرپورټ نه نیولې دی. اخبار ته د تن نوم خیرل محمد خای او لیکي د عمر شل کال دی. ویل کېږي دا تن یو اونۍ وړاندې کراچۍ ته ورغلی وو او بیا وروسته پېښور ته لاړ وو، چېرته چې نوموړي څلور تماچې، اته جارجرې او کارتوس واخیستل. خیر المحمد دا سامان په مایکروویو او بوټانو کې پټ کړی وو. کله چې دې جاسته خطلو نو سکینرو د ده په سامان کې دا شایان معلوم کړل. اخبار د ایس ایف د سرچینو لخلې لیکي چې دا تن یې استخباراتي چارواکو ته سپارلې دی، ځکه چې د دوی شک دی چې کراچۍ او پېښور کې به د ده ملګري موجود وي. چارواکو دا نه ده ښودلې چې د دغه تن تعلق د کومې ترهګرې ډلې سره دی. امریکا او هند تور لګوي چې پاکستان کې پناه اخیستونکي ترهګر نړیوال مرام لري او دا چې په هیواد کې ترهګرو ته مرسته ترلاسه ده. دواړه ملکونه غواړي چې پاکستان د هغو ترهګرو او تندرو ډلو په خلاف هم ګامونه پورته کړي کوم چې د سیمې او نړۍ د امن لپاره خطر ده. پاکستان وایي دوی په هیواد کې د ترهګرو او تندرو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي دي او دا چې خپله خوره به چاته د هیڅ یو بل ملک په خلاف د استعمال اجازه ورنکړي.
د دې اونۍ سرل سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا.
د ټوئیټر پته ده وی او ای ډیوا.
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام.
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج وایي د امریکې نائب صدر لخوا د دغه هیواد په اړه منفي بیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې بد اغیز غورځولی شي. د فوج بیان میجر جنرل آصف غفور وایي
اگر یہ کہنا کہ جی پیسے دیے ہیں اور ہمارا ساتھ دیں تو پاکستان از ناٹ فائٹنگ فار منی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي اورزګان ولایت کې پراخ پوځي عملیات دوام لري او تر دې دمه د افغان پوځ په عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وجل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. او ټاکل شوی ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په خاطر د چین په منځګړتوب د درې وړ هیوادونو غونډه راتلونکي هفته په بیجنګ کې وشي. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پوځ وایي د امریکای نائب صدر لخوا د دغه هیواد په اړه منفي بیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې بد اغیز غورځولې شي. د پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پاکستان ته د امریکای لخوا باور او اعتماد نه علاوه د نورو کومو مرستو ضرورت نشته. د امریکای مرستیال صدر مایک پینس د جمعې په ورځ کابل ته د سفر په وخت ګواښ کړو چې که پاکستان د ترهګرو د ملاتړ نه لاس وانخلي نو ډېر سبا د افغانستان دفاع وزارت وایي په اورزګان ولایت کې پراخ پوځي عملیات دوام لري او تر دې دمه د افغان پوځ په عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وجل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان په جنوب کې د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په چارباران ولسوالۍ کې ناټو او افغان پوځیانو په ګډه عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل رسولې ده. د پکتیکا ولایتي چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وجل شوي دي. ټاکل شوی ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي کمولو په خاطر د چین په منځګړتوب د درې واړه هیوادونو غونډه راتلونکي هفته په بیجنګ کې وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي دغه غونډه د سه شنبې په ورځ په 26 دسمبر راجوړیږي چې پکې به د درې واړه ملکونو د بهرنیو چارو وزیران یو لړ هغه مسلو باندې خبرې کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یې فاصلې پیدا کړې دي. په فلیپین کې د راغلي سمندري طوفان له کبله د مړو شمېره 133 ته رسېدلې او په لسګونو کسان تر اوسه بې درکه دي. دغه سمندري طوفان د جمعې په ورځ د فلیپین د دویمې غټې جزیرې منډناو سره جنګېدلې چې د خاورو ګڼ شمېر کمرونه یې نړولي او د ټوبورډ په نوم یو کلی ټول کورونه یې په مکمله توګه بران کړي دي. پولیس وایي د سمندري طوفان له وجې 12,000 خلک بې کوره شوي دي. د امریکې د پلټنو ادارې اف بی آی د کالیفورنیا ریاست سان فرانسیسکو ښار کې د ملګرو د سلګرو په یو مشهور ځای کې د عیسایانو مذهبي ورځ کریسمس په موقع ترهګر حملې منصوبه جوړولو په تورونو کې یو امریکایي تن نیولې دی. وفاقي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان کړی چې دوی روانه هفته د کالیفورنیا ماډیسټو سیمې یو اوسیدونکی 26 کلن هلک ایرن جیمسن نیولی دی جیمسن د ایف بی آی یو خفیہ ایجنٹ ته ویلو هغه د سان فرانسیسکو د سیلګری مشهور زی پیر 39 باندې د ریموت کنټرول چاودنی او د هغې وروستو په خودکار وسله د خلکو د وشتو منصوبه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جمعې په ورځ په متفقه توګه د شمال کوریا خلاف نور بندیزونو په لګولو راضي شوي چې پکې د دغه هیواد د غیر قانوني وسلو پروګرام سره تړلې محکمې په نښه شوي دي. ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیر نیکی هیلی ویلي دوی به د شمال کوریا د جارحیت ټکامونو په جواب کې د دغه هیواد پر ضد برابر نړیوال بندیزونه لګوي. د امریکې د اپیلونو وفاقي عدالت وای د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په شپږ مسلمان ملکونو باندې لګول شوی سفری بندیز د هغه له واک نه پورته کار دی. که څه هم د امریکې نه هم اعلی عدالت په دې اړه خپل پریکړه ځنډولې ده او دا په دې معنا چې اوسمهال دغه بندیز عملي کیږي. د دې میاشتې په سر کې د لومړي ځل لپاره دغه سفری بندیز عملي شوه. که څه هم د لومړي ځل لپاره په جنوري میاشت کې لاسلیک شوه. دغه سفری بندیز د امریکې په عدالتونو کې تقریبا یو کال وګرځیدو. په کالیفورنیا کې د ځنګلي اور لمبې تر یو لک هکټره ځمکې پورې رسیدلې دي چې دا د کال 1972 راهسې تر ټولو ستر اور بلل کیږي. د تامس فایر په نوم دغه اور د دسمبر په 14 نیټه بل شوی او تر اوسه پورې د 1 لک هکټره پورې ځمکه لاندې کړې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. ټاکل شوی دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو خو په خاطر د چین په منځګړتوب د درې واړه ملکونو غونډه راتلونکي هفته په بیجینګ کې وشي. نور تفصیل پی د اسلام آباد نه ډیو ریډیو خبریال پیرولا اشاره کوي.
د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د خارجه وزیرانو په کچه مذاکرات به د روانې اونۍ د نهې په ورځ د چین پایتخت بیجینګ کې کیږي. مطبوعات د چین د خارجه وزارت ویاندې د خولې وایي چې د مذاکراتو بنیادي مقصد د پاکستان او افغانستان اړیکې په ځای کولو ترڅنګ جنگ ځپلي هیواد کې امنیت د ټینګښت په چارو خبرې اترې کول دي. د پاکستان خارجه وزارت تر مخه دغه مذاکراتو کې به د باندینو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان نمائندګي کوي او د چین د خارجه وزارت ویاند مذاکراتو کې د افغانستان د باندینو چارو وزیر د ګډون پخلی کړی دی. دا په داسې مهال چې افغانستان کې مخ په سیوا کیدونکو بدامنۍ د پیښو په سر د پاکستان او افغانستان اړیکې د بې باورۍ ښکار دي او دې سره د امریکې لخوا هم پاکستان باندې د افغانستان حالات خرابولو په تورونو کې شدت راغلی دی او په داسې مهال د مذاکراتو د اهمیت او ممکنه اثراتو په حق له د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صدا سوایي.
دغه خبره دا ده چې رورو په پاکستان کې هم دا سوچ را پیدا کیږي چې را دا امریکې سره مخ پر تګ مونږ ته فایده مند دی، سودمند دی او کنه مونږ ته نقصان دی د دې نه وړاندې. دریمه خبره دا ده چې پاکستان افغانستان خو سره ګوانډین دي نو دوی خو به خامخا تعلقاتو د ښه کولو لپاره کوشش کوي او سره چین هم د دواړو ګوانډي دی نو هغه هم غواړي چې دې خطه کې دې استحکام وي.
له دې وړاندې د پاکستان، امریکې او چین په ګډون د افغان کشالي د حل په لوري څلور پریزه مذاکرات سو واري شوي دي خو دا لومبی ځل دی چې د چین په کوربتوب به د درې واړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات کیږي او د پاکستان یو پخوانی سفارتکار زید سعید خوشبینه دی چې د چین د دغه کردار له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سي اتفاق مخې ته راتلی شي.
چې پاکستان اور افغانستان یو کنسنسس ڈیولپ کی اور چین به مدد تو کی نو دے دا پارا گا ٹاکس فالسنگ یعنی انیشیٹ کے دل نا نو پاکستان اور افغانستان خپلو کے سا کنسنسس ہو گا و چین مدد سا نو دا خوب دیر خبر رہی.
روان کال د جون په میاشت کې د چین د باندینو چارو وزیر د افغانستان او د پاکستان سفر کړیو چې پکې د درې واړو هیوادونو خپلمنځه همکاري ته وده ورکولو په اړه د یو شریکې تګلارې خپلولو په ترڅ کې د خارجه وزیرانو په کچه یو فورم جوړولو پریکړه شوې وه. بلخوا پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي راهداري پروژې ډېرې ګټورې نتیجې مخې ته را روانې دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه چینایي سفیر په خپل یو بیان کې دا هم ویلي چې چین به د منطقې په اړه فیصلو کې پاکستان ته د لومړیتوب کردار ورکولو په حق له پاکستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز ډیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان خیبر قبایلی سیمې باړه کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن یو شخصي سکول د پرانستل دی چې په دغه سکول نوم سر صاحبزاده عبدالقیوم ماډل سکول دی. خو د باړې خلک وایي چې یو خود دې فیسونه دومره زیات دي چې هغه نش ورکولی. د خلکو د غوښتنو وروستو دغه فیس د 10,000 نه 2,000 روپو ته د میاشتې په سر راکم شوی دی. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی دا فیسونه نش ورکولی او چې کوم خلک د دې وستوان لري هغوی دغلته خپل ماشومان نه داخلوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دې په ځای حکومت سرکاري سکولونه جوړ کړي. رپورټ پې د هغه ځای نه د ډیوبه ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
د روان کال په اوله کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی اراده څرګنده کړې وه چې د سیمې د شتمنو کورنیو طالب علمانو لپاره یو جدید تعلیمي اداره جوړه کړي، کومه به چې د حکومتي سرپرستۍ او مرستو نه بغیر د طالب علمانو اخیستل شوی فیسونو باندې په مستقله توګه چلولی شي. او د دغې غرض لپاره پولیټیکل انتظامی د لانس کالج ګوړکلۍ سره هم یوه لوزنامه لاسلیک کړې وه چې له مخه به د باړې په ډوګره علاقه کې پرانستل کېدونکي دغه سکول له د لانس کالج په طرز تعلیمي نصاب او نورې اسانتیا ورکولی شي. پولیټیکل انتظامی په دغه لړ کې ځای شتمنه کورنۍ خپل ماشومان په دغه سکول کې داخلولو په غرض د سیمې مشرانو سره پرله پسې غونډو کولو ترڅنګ د دغه نوي سکول په حق یو اشتهاري مهم هم اوچلولو او ټاکلی شوی و چې د ستمبر په میاشت کې به دغلته د نو کلاسونو اجرا کولی شي. خو په دغه واړه موده کې تر دغه دمه د داخلي یو فارم هم چا نه دی اخیستی. د انتظامی له اړخه ټاکلی شوی و چې په دغه نوي سکول کې به د یو طالب علم نه د میاشتې په کچه تر 10,000 روپۍ فیس اخیستی شي، کوم چې د ځایي خلکو د کمی دلچسپی له وجې د ستمبر میاشتې نه پس 2,000 کړی شو. او اوس معلومات ترلاسه شوي چې دغه فیس تر 2,000 روپو رقم کړی، خو ولې بیا هم څوک داخلي اخیستو ته تیار نه دي. دا چې ولې د باړې خلک په خصوصي توګه او د خیبر جنسۍ د نورو برخو خلک په عمومي توګه په دغه غیر حکومتي سکول کې خپل ماشومان داخلولو ته تیار نه دي، د دې په هکله د باړې اکاخلو علاقې سره تعلق لرونکی یو سیاسي مشر سهیل اپریدی:
انتظامیہ واقعی انٹرسٹڈ دو واقعی دمرا پکی سنجیدہ دو نمون کو اگر سکول نو نوٹس تے ووخ لی جنن پکی نٹی چرستا اگر ٹین تے جکم لگولی و عام بود و برون ختم کری دی بلکل میرتا نوستی بکی پخورو کے نوستی سباک بیتا نشی و خالا ایت شایم نشتا و دا سے یو سکول ندے دا سے پا درجن سکول ندے مونگوی چی دماغا نوٹس خود تر پیلا ووخ لی چی ایڈوکیشن کی دمرا انٹرسٹڈ یا نو جکم سکول نا موجودا قائم و دائم دی واغی تی چرم شتا واغی تن خومشتا واغی هر چلی ولشتا تا خورم بای اغا پا حال کا اغا دا غزوی لروالا.
ډیو ریډیو چې هم دغه پوښتنه هم د باړې یو بل سیاسي مشر عمران افریدی مخې ته کېښوده، نو هغه وویل:
دا څه ده چې یو خو لکه که دا سکول او دومره لوی پیسونه وي نو ما خیال دی چې بیا خو یو پرسنټ هم د دې ضرورت ځکه نشته چې دلته د غربت د لکیر نه لاندې خلک استوک نه کوي، نو هغه به 10,000 روپۍ فیس څنګه ادا کوي؟ دا خو دا څه ده لکه د دې هغه د نشت شی به وي که نه، نو نه پوهېږم چې دوی ته به د بهر نه خلک راولي هغه به پکې سبق وایي او که دومره وي چې دې قبایلو دپاره جوړ کړي وي چې دلته د علاقې خلک د دې نه راولي، نو ما خپل خیال دا دی چې دلته به یو پرسنټ هم داسې خلک نه وي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه لاړه په ډوګره کې پرانسته کیدونکو دغه سکول لپاره د سر صاحبزاده عبدالقیم خان ماډل سکول نوم غوره کړی شوی او د انتظامیه چارواکي چې د پیرنګیانو په وخت کې د صاحبزاده عبدالقیم خان د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په حیث د دغه سیمې په خلکو ډیر تعلیمي او نور احسانات دي. خدا کا خیلو سیاسي مشر سهیل اپریدی غنی چې دغه نوم د باړي خلکو سره هیڅ تعلق نشته او باید د هغوی د خوښې کوم نوم دی ولا غوره کړی شي. یاد دې چې پولیټیکل انتظامی دغه سکول لپاره اول د جمروز شاکس علاقه کې ځمکه خوښه کړې وه، خو په دغه ځمکه د ځایي خلکو شخصي جنجالونو نه پس اوس دغه سکول د باړې په ډوګر علاقه کې څو کاله وړاندې جوړ کړی شوی ګورنر ماډل سکول ودانۍ کې د پرانستې تابعه شوې. خو د ځایي اوسیدونکو په وینا د دغه سکول ودانۍ هم لکه د باړې نور ګڼ شمېر حکومتي سکولونو په څیر د درهګرۍ په پیښو کې تباه کړی شوې او دا مهال فقط چاردیواري پاتې شوې او نور ودانۍ بیخي ړنګ شوې. د کومې بیا جوړولو په کار هم تر اوسه لاس نه دی پورې کړی شوی. پولیټیکل انتظامی په باړه کې موجود د پولیټیکنیک کالج په هاسټل کې هم د دغه نوي سکول د پرانستې هڅه کړې وه، خو دغلته ورله هم د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لاړخه اجازه ورنه کړی شوه. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او ته پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان انتظامیه د غیر حاضرۍ په بنیاد باندې ویش استادان لری کړی دي. د انتظامیه چارواکي وایي چې دوی ته د شپږو میاشتو نوټس ورکړل شوی، خو تر اوسه پورې دغه وخت کې دوی کوم رپورټ نه دی ورکړی. د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران آفریدی ویلی دی چې په شمالی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته او یا فیصد تعلیمي ادارې بیرته پرانستې شوې دي. رپورٹ پہ د هغه ځینې د ریډیو خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان سیمایز انتظامیه د تعلیم څانګې د غیر حاضرۍ په اساس نږدې 22 استادان د خپلې دندې څخه یا نوکرۍ څخه لرې کړې دي. د انتظامیه په خبره دغه ګامې تر هغه وروسته اخستی چې دغه استادان مسلسل له تیرو شپږو میاشتو راسې غیر حاضرې وي. پولیټیکل ایجنټ کامران آفریدی ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل، د پوځي عملیاتو وروسته په شمالي وزیرستان کې نږدې تر 80% نه زیاتې تعلیمي ادارې بیرته بیا فعال کړې شوې دي او زیاته کړه په دغه تعلیمي ادارو کې د استادانو غیر زری بهخی نشی زغملای. هغه اول دغه نوکرې څخه لری کړی استادان ته نږدې لښپړو میاستر سره نوټس کړي وي، خو دې تر دې وخت پورې هیڅ درک معلوم نشو، ځکه چې دغه استادان د خپل دندې څخه د لری کولو فیصله کړي.
70% چې د کنه زما په کاغذونو کې هغه د شنتې چې هغه سکولونه موږ آباد کړي دي او ټیچران پکې موجود دي، اوس 15 ټیچرانو کې یو ټیچر ابسنټ نه درې کم اس کم چې د کنه یا سلور ټیچران موجود دي سکول کې، سکول فنکشن سکول بند نه وي. اول خو بداو چې سکول به بيخي بند وي، بچی بم بیخی نو هغه بم نو بل زمونږ د دوه ڈرائیوز چلولی دی په نارت وزیرستان کې. یو فوج وی چې جی او سی چې میں شروع کرنا چاہتا ہوں ایوری سٹوڈنٹ ٹو دا ایف دا سکول ما یو ڈرائیو شروع کړو ایوری ٹیچر ٹو دا سکول زکه چې ٹیچران سکول ته نت نه اگے باندې موږ ډیره زیاته سختی شروع کړې و. دومره پوره چې هر روز یو سپای یو سکول لا یا یو حوالدار یو سکول لا زی هغه د هغه سکول هر روز حاضری علی نو چې کم ټیچر نه راځي اوس خو مونږ ته دومره پورې پته لګي چې دا په دې میاشت کې دا ټیچر لس ورځې غیر حاضر او پنځه لس ورځې غیر حاضر.
د شمالي وزیرستان د استادانو اتحادیې یا د سیمه ییزو خلکو لخوا دغه فیصلې په اړه تر دې وخته پورې څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو سیمه ییز خلک دغه اندېښنې لري چې اوس هم په زیات شمېر سره سیمه ییز سرکاري استادان د خپلې علاقې څخه لرې وریا د خارج په هیوادونو او د هیواد په نورو برخو کښې خپلې مزدورۍ کوي او دلته په شمالي وزیرستان کې ډیوټۍ نه ترسره کوي. په دې اړوند د شمالي وزیرستان یو آزاد خبریال رسول داوړ ډیوه ته وایي
افغانستان کې د هغه استادانو خلاف خاص کر زنانه استادانو خلاف واخستل شو چې کومې به سکول ته نه راتلې، هغې د وجې چې کوم طالب علمان دي یا ماشومان دي هغې سکول ته نه راتلې ځکه چې هغې به ټیچرې نه وي. او دغه ټیچرې یا دا ټیچران په دې کې اکثر داسې دي چې نورو ځایانو کې نوکاریان هم کوي، لکه ډېر خلک دوبۍ په زوبۍ کې پراته دي، ډېر کراچي مختلف پېښور اسلام آباد کې پراته دي، او هلته د سرکار نه تنخیګانې مراعات هم اخلي. او دې سره سره ډېر پکې داسې خلک هم شته چې هم ملکۍ کوي، لګیا په جرګو کې فیصلې کوي او سکول ته نه ځي، او د دې خلاف سخت نه سخت اکشن پکار دی.
د پوښتنې په ځواب کښې بیا کمران افریدي وویل د ګوست ټیچرانو پر خلاف یې کاروایي شروع کړې ده. هغه وویل دا نه شي ویلی چې دغه کښې څومره پورې کامیابه شوي دي، خو زیاته کړه دې نه وړاندې نږدې تر 80% نه زیاتو ټیچرانو دلته ډیوټۍ نه کولې، خو اوس دغه شمېر نږدې 8% ته لاندې راغورځېدلی ده. هغه وویل د استادانو د غیر حاضرۍ پر خلاف د دوی دریځ واضح ده او زر به ټوله استادان په دغه سکولونو کښې حاضر کړي.
زه دا نه یم چې ګوست ټیچرز ختم شو، بالکل به وي، صرف ډپارټمنټ فلا د وجې نه څه به دای چې لاندې کم زموږ چې سټاف وي هغې نه به هغه په فایلونو کې به رانه روکۍ را روکۍ، خو تقریبا 10% 8% ته خبره راغله چې دا ګوست ټیچرز خبره به راغلي. هیبیچوال ابسینټیزم کیسه ختمه ده. اوس خبرې دي دا چې یو ټیچر دی هغه په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې غیر حاضر کېدی شي، چې درېیم ورځ غیر حاضر شو هغه رپورټ مونږ ته رارسېدلی چې دا ټیچر نه راځي سکول ته. دا پوره کاروایی چې کوم ایجوکیشن سیکټر کې مونږ په دې وروستو شپږ میاشتو کې وکړه هغه کاروایی خلاصه بدای چې تقریبا 70% سکولونه زمونږ
یار دیوی چې په شمالي وزیرستان کې کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي، او تر هغې وروسته حکومتي چارواکي په یاده علاقه کښې حکومتي واک په ځای کولو دعوه لري او وایي دلته کې حکومتي ریټ په ځای کولو وروسته دلته ټوله سرکاري ادارې فعالې کړې شوې دي. انتظامیه وایي دلته به د سیمه ییزو خلکو ته د دوی ضرورتونو په اساس دوی ته ټولې بنیادي اسانتیا په ځای کولی شي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوه راډیو خپرونې تاسو د پاکستان په وخت د ماښام شپږو بجو نه د ماسخوتن نهه بجو پورې، او د افغانستان په وخت د پنځه نیمو بجو نه تر اته نیمو بجو پورې په لنډو سپو 9310 کیلو هرتز یا 11510 کیلو هرتز اورېدی شي، او پاتې درې ساعته نورې خپرونې د پاکستان په وخت د شپې 9 بجو نه تر 12 بجو پورې، او د افغانستان په وخت اته نیمو بجو نه تر 11 نیمو بجو پورې په لنډو سپو 15 کیلو هرتز یا 9310 کیلو هرتز اورېدی شي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی، او ساسوی بل رپورټ وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا مردان کاټلنګ سیمه کې د امریکې نړیوال مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته ښځو ته د هنر د تربیت یو مرکز کې تربیت ورکړل کیږي چې هغوی پکې بیلابیل هنرونه زده کوي. د هغه ځای نه زمونږ د سیمې خبریال حمیدالله پې یو نیخ په نیغه رپورټ راکوي.
ګران اوریدونکو، زه د کاټلنګ سیمې چې د مردان یو تحصیل دی په هغې کې په یو لری پروت کلی شموزو ورته وایي، دلته د زنانو د زده کړې د هنرونو یو مرکز دی چې دلته دوی د ګنډلو د ګلونو مختلف هنرونه زده کوي، او دې کې دلته د خواو شا کلو غریبې ښځې هغه په دې کې د هنر تربیه اخلي. زما سره د دوی دوه استادانې ناستې دي، دوی سره به خبرې کوو چې دا ښځې په کومو کومو هنرونو کې تربیه کیږي. تاسو راته خپل ځان را وپېژنئ او راته ووایه چې څومره ښځې تربیه کوي او دا په کم کم تربیتونه ورکوي.
السلام علیکم، زما نوم نبیله خان دی او زمونږ دا سکل سینټر دی. دې کې زمونږ سره دو فیز دی ٹریننگ د پارا رومبنی چې دی هغه درې میاشتې دی بیا هم درې میاشتې دی رومبنی درې میاشتو کې به موږ سلویخت زنانو له ٹریننگ ورکو چې چا عمرونه اتلس کالو نه والے دیشو کالو پوری مین مقصد زموږ دا دی چې هغه ماشومانی یا هغه زنانو چې کم کور کې ناست دي ای لګنډل لګ ډیر ورزی خو هغې دغه ډیزاینونه او نن سبا دور مطابق جامع ګنډل نه ورزی چې هغې غزده کی چالا لگ ډیر ګنڈل خو ورزی خو هغې له کټکول نه ورزی هغې دلته کټکول زده کی بیا کومه زموږ دویمه حصه د بوټي نو هغه ماشومانې دي کلو کې اوزګارې ناست دي هغې له لږ ډیر بوټي ورزی خو هغې په دې نه پوهیږي چې موږ څنګه رنګونه استعمال کړو څنګه ډیزاینونه استعمال کړو او څه تې جوړ کړو په دې نه پوهیږي ولې چې زموږ د کلو زنانه ډېرې هنرمند دي زموږ د شموزو علاقه یو سي شموزو کې چې څونه جینکې دي اکثر څنه څه هنر کوي خو هغې په دې نه دي پوهیږي چې دا موږ څنګه استعمال کړو څه تې جوړ کړو څنګه رنګونه استعمال کړو له دې نه څه پروډکټ جوړې دی شي لا دا زموږ دپاره څونه اهمیت لري
تاسو ته ځان راوپیژنې ورته ووایه چې دا هنرونه زده کړي د دوی به دوی ته معاشي ګټې څنګه بکي هغه د دې پروجیکټ حصه ده
السلام علیکم زما نوم عمیرا سلسلہ دے او ز دی پروجیکٹ کم ٹائٹل دے فیمیل یوتھ امپاورمنٹ تھرو مارکیٹیبل سکلز ٹریننگ کم جو دا یو ایس ایڈ ایس ڈی ایف پی فنڈڈ پروجیکٹ دے زبدے کے ایز اے پروجیکٹ مینیجر کار کوم دیبا مارکیٹ لنکیجز ڈیولپ کی گئی اگے تے پار زمونگا انٹرپرائز ڈیولپمنٹ آفیسر منگسر دے جی اگیبا مارکیٹ سروس کئی وینڈر سربا ایم او یوز سائن کی گئی اور دیبا یو لنکیج ڈیولپ کی گئی دی ٹرینیز دا وینڈر سرا دی اغی سرا آرڈرز با اغی تب علاوی گی او دی با اغا آرڈرز باندی کار کبی او اغی تب آغا پروڈکٹس ڈیولپ کئی او ورطب سپلائی کئی
دا زمو سرا یا از دکا ان کم دا نازو نم دیر دے او نازو نبت تپوس کو نازو تا چی دل تا سنٹر دراد لے نو تا پا گنڈلو کے سکا ولی شو او دا دمرا وقت تا ٹریننگ گو نو دا غی نبات ستا دا چکم نر دے دے سمرا ودا وکرا
نو بس مال دا کٹنگ چل نہ راتو نو مائی سدا اس دا کم نور سلائی راضی اس لک زما دا کرمان دس دا گنڈلی
او بگاون کے بدی مخ کے جامے گنڈلی
ہاں ورس می گنڈلی کپڑے می گنڈلی ہاں لک خاون می لیونی دین ہاں دماغ کے پرخت ہاں لک کار ما نشی کر ہاں مور کرا با من لک ار یو کو نور پخ پلا کو ورس ہاں
نو دی کے گٹ تم رتش بے پگزان ساتلی شی
او چی ګټ پکې
او بچی مچ رښتا
او دوه زامن موږ
ها دا غي زمواریم پتا ده درلو یو لو
او ها او دا ډاکټر ا دارس چې زمواری دی
دا سم ډېر مړ نه لږ
وی او ای ڈی وا د کرا خبرونو لپاره تاسو د خوخه ګګ وی او ای ڈی وا واوري په ټي وی یې وګوري په ټویټر یې خوخه کړئ او په ویب پاڼه یې ولولئ.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان د احتساب ادارې یا نیب بلوچستان کې په حکومتي محکمو کې داسې 890 کسانو پیژنګلو کړی دا په چا باندې چې شک کیږي چې دوی په سرکاري کاغذونو کې خپل د عمرونو ریکارډ کې بدلون کړی دی چې خپل ریټایرمنټ کې وروستوالی راولي او دغه شان حکومتي مراد ترلاسه کړي. نور حال په دې حق باندې د کوټې ندرې بریډیو خبريال حمید سمسور را کوي.
په بلوچستان کې د کامی احتساب ادارې له لوري دغه څرګندونې نن مخې ته راغلي. نیبوی چې د سرکاري محکمو و نه سو ته نږدې داسې سرکاري ملازمین دوی په ګوته کړي چې دوی د خپل عمر د زیږېدو نیټه بدله کړې ده چې تر ریټایر کېدو پورې خپل موده زیاته کړي. د کامی احتساب اداره وایي چې اوس دوی پر دې باندې پلټنې پیل کړې دي او دوی د هغو شکمنو افسرانو کاغذان کتلی دي چې خپل عمرې و ځانګړي مودې ته د رسیدو باوجود په حکومتي څانګو کې پر ملازمت باندې دوی پاتې سوي دي. د نیب په وینا چې په دې کې له یوه ګریډ څخه تر 21 ګریډ پورې حکومتي چارواکي شامل دي چې دغه درغلۍ ترسره کړي دي. نیب وایي چې دوی و حکومتي خزانه ته په اربو روپۍ نقصان رسولی دي. د بلوچستان د کامی احتساب ادارې له لوري ویل سوي دي چې په دغو 900 کسانو کې لولس گریڈ زخه بیا تر یوس گریڈ پوری سل افسران شامل نی چې په دې کې د تعلیم څنګه د روغتیا پولیس د عامه تنظیماتو څنګه هم شامل ده. د کمی اتصاب اداروی چې دوی د تیرو اوو کالو د مختلفو څنګه ریکارډ کتلی دی. د نیب اداروی چې په دغه درغلی کې د اکاونټ جرنل افسرانو لمسون هم شامل دی. د نیب په خبره چې پر روانو څو ورځو کې به دوی په دې ترس کې مهم کسان ونیسي. د نیب له لوري دا خبره هم سوې ده چې په دې ترس کې تیره ورځ د کمی اتصاب بیرو بلوچستان ډایرکټر جرنل عرفان منګی په مشرۍ کې یوه مهمه غونډه هم وسوله چې د نور پرمختګ لپاره به دوی پلان ترتیبوي. په پاکستان کې د ملازمت لپاره آخري حد 18 کاله ټاکل سوی دی، خو خلک تر مهمو چوکۍ پورې د ځان رسولو لپاره خپل تاریخ پیدایش بدل کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
د ټوئیټر پته ده وی او ای ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام،
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د 9 نه تر 10 بجو پورې اوریدای شي.